السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته راغلم. نن چهار شنبه د 1499 لمریز کال د میزان 19 نیټه ده چې د 2019 کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په مسکو کې د شنگهای سازمان په چوکاټ کې د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان د وضعیت په سیمه کې تروریزم سره د مبارزې او په شنگهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه پکې خبرې او بحثونه کیږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم وری چې د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستنیږي او د چارواکو په خبره په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شنگهای د سازمان د غړي هوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شنگهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ په شریکو مسئلو خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی مسکو ته پر سیدو په خپل ټویټر ولیکل چې یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه په روان خبری مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاریو او د کډوالو په مسأله کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاری یو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانس پریس خبري اژانس وایي د ویکیپیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارکوونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویب پاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې راتلونکي میاشت پیلېږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځنده تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي، خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو تلیفونونو کې انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران لحاظه نښې نښانې څرګندوي. د روسیې د دفاع د وزارت وایان تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول ویني چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعا کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پنټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمله توګه بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وژني او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو په اړه په ورځني ډول معلومات ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر بهر سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې اعلان ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال 850 میلیون ډالر ده چې کافي نه ده او باید څو چنده زیاته شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر ویل
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke.
Deo i Srbija gvali la hago hivadunu sara pake arike, a opa ariko ke pak las volari. Hamda se čita su hiča ta ijaza na vrkavi či de Turkije hpalwake o hakimet ta guah pekli, hamda se Srbija ham per hpalwakar, gurur, hakimet o hpalwake tingar kavi. Mung gvalu če la hpalo hivadunu da hagoi la mantخب و مشرانو سره اړیکې ولرو له همدې کبله تاسو باید هیڅ کله دا فکر او شک ونه کړی چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکېلو اوسي څو هغه پریکړې اغیزمنې کړي چې په دیموکراتیکه توګه ستاسو هیواد کې منل شوي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخاروف د جایزې ته درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سه شنبې پورس د خلکو هغه رالن شوی لیست رای ورکړه چې پکې د وینزویلا اپوزیشن د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافع او اریتریایي ټبر سویډنې ډیوډ اساک شامل دي. دا کسان د اروپایي پارلمان د هغې معتبرې جایزې لپاره په شپږو کاندیدانو کې شامل وو چې سازمانونو او افرادو ته چې د اساسي بشري حقونو او ازادیو د دفاع په برخه کې کار کړی وي ورکول کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په مسکو کې نن د شنګهای سازمان د تماس د ډلې په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي سه شنبې پورس جوړ شي.
دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کابل د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو خبرېږي چې وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي او بیرته هیواد ته ستنیږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبې په ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. او د هر کله په شان د خبرې مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته کوم کالی خزینه کالی ګنډم هغه نه کالی ګنډم دا بچا کې مریلا ریپ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. نن چهارشنبه مسکو د افغانستان په اړه د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې ده. ټاکر شوی ده چې په دې غونډه کې به د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع د بحث سربیره د شنګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس ته ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نو مولوی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبې په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر وسني وضعیت خبرې کړي او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شنګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، لا ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری
دی وای پدغناسته کی د افغانستان پاستازی توپ د بهرنی چار وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
جمهوریت اسلامی افغانستان
اخوا د روسیې د بهرنی چار وزارت ویان دی ماریا زخرو تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیش د پایت رسیدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې و. خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنټېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاکستان کې د شانګهای د سازمان د مشانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډله دې بیرته خپل غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبه د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونه ورده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
دا جمال ان پراپور کې مو اوریدل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې غونډه جوړیږي او په کې به په افغانستان کې روان وضعیت، په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې او بحثونه وشوي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې په روانه راتلونکې اونۍ کې په امان کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. د مشرانو جرګې غړي وایي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. په دې اړه ناجیه صاپۍ رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل اله دا دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپاړسمه نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبان ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړي دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دینه چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان یې د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خواني، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په هر حالاتو څه خبره کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 151 بمونه غورځولي دي. د خبرونه په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوې وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغې له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-52 الوتکې بیا فعالې شوې او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوې تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو ولتیا او اغیز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړې چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسله وال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکیپیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانې په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکیپیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخو ډیر اسانتیا وی رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل د روغتیایي چارو مسؤلان وی هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد کیږي او بیرته هیواد ته ستنیږي په رواني ناروغیو اخته شوې دي. دغه مسؤلان وی چې هر ورځ په اوسط ډول د دې کسانو له ډلې له 5 تر 10 د درملنې لپاره د کابل رواني روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټران دا هم وی چې د دوه کسانو په منځ کې داسې ناروغان هم شته چې د ځان وژنې هڅه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د روغتیایي مسولینو د څرګندونو په اساس ډیری هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد سوي او بیرته هیواد ته راستول سوي نارمل رواني حالات یې له لاسه ورکړی. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره په کابل کې د افغانستان د رواني ناروغیو روغتون ته ولاړم. د رواني ناروغیو د معاینې خونې د باندې لسګونه کسان د معاینې لپاره ولاړو او په رواني ناروغیو د اخته کسانو له ډلې هیڅوک هم چمتو نه دي چې له ما سره په خپل نوم خبرې وکړي. په کابل کې د رواني ناروغیو د روغتون متخصص ترینر امل ساپای وای د هغو کډوالو په منځ کې چې بیرته راستانه سوي رواني ناروغۍ زیاتې سوي دي.
روزانه در حدود مثلا ما
هغه وای هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ناروغان د غروختون ته مراجعه کوي. کچېری موږ فاميلي تاریخ شو واخلو په دې صورت کې ولې سوچ هر ورځ لا 5 تر 10 هغه کسان راځي چې له بهره هواته ډیپورت سوي وي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ له نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین وای له شاوخوا 80% افغانان له رواني ستونزو او ژور خپګان څخه کړیږي. ارواپوهان په هیواد کې بېوزلي، بیکاری، د جګړو دوام، د رواني ستونزو او ژور خپګان ستر لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال راپدې خوا شاوخوا 200,000 افغانانو هیواد پرېښی چې زیاتره یې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دي. افغان ډاکټران وای هغه کسان چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته په زور راوستل سوي، ډیری یې د کورنیو د غړي لخوا سپک سوي چې په رواني ناروغیو اخته سوي دي. په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټر محمد محسن حسن وای هغه ناروغان چې دوی ته مراجعه کوي تر ډیره عادي ژوند ته د راګرځېدلو تمایل نه لري. هغه وای دوی په هیواد کې بیکاره دي، کله چې بهر ته ځي اروپایي هیوادونو کې د ژوند طبیعي بهیر ورته نوی وي، ذهن چمتو کوي چې په هغه ځای کې ژوند وکړي. د هیواد ستونزې په ذهن کې وي او وړاندې دا ستونزې لیدلې وي، نه غواړي چې بیرته ژوند ته استانه سي. کله چې اخراجېږي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې په هغه کې رواني ناروغۍ او ژور خپګان شامل دي. له بل پلوه د پوهنتون استاد نصرالله محسنی وای له دې ستونزو څخه د وتلو لپاره باید کورنۍ له هغو کسانو سره چې له اروپایي هیوادونو په زور ویستل سوي مناسب او معقول چلند وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبې پرس پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګه د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو له هغه غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګل زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګه په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسملان دی کړو. له هماغه وخت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو بیلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وشل شوي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیه د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وای دوی به په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته د افغانستان د ملي ټیم دروسونکو په توګه د استرالیا د ټیم په خواني لوبغاړي د ټاکل کېدو په اړه خبري وکړي. د استرالیا د ټیم په خواني تو بهون کې بیټسمن ډین جونز به د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دروسونکو دنده ولري. د استرالیا د کرکټ ټیم په خواني لوبغاړي په هانګ کانګ کې د انټر کانټیننټل لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د موقت روزونکو په توګه اعلان شوه دی. دا په داسې حال کې چې افغانستان د کرکټ ټیم په دغو لوبو کې په لوړه سطحه لوبیږي. دا لوبې له شلم څخه تر درویشتم اکتوبر پورې دوام کوي. ښاغلی جانس تیره میاشت د شلوریزو لوبو یا شپږیزې د سیالیو د تبصرې لپاره کابل ته سفر کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هانګ کانګ کې له لوبو وروسته به دواړه لوري د دایمي قرارداد په اړه خبرې ترسره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې پایتخت مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث او سلامشورې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو خبرو اترو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډیر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو د آنلاین ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر امریکا تور پورې کړی دی چې د داعش پر ضد جګړه کې تظاهر کوي او په اصل کې د دې ډلې پر ضد نه جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان اعلان کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په اف ام 100.5 سبای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
خوره ته درنه مراته وای
مانو زرغونه
اوس چیرې اوسېږي؟ اصلا د کوم ځای اوسېدونکي؟
مزار شریف چاربولک په کارتینو کې اوسېږو.
څو کاله کېږي چې مزار نه راغلی؟
دوا کال کې.
څنګه مزار نه راغلی؟ جنگ والته مشکل دی؟
نه جنگ نه، موږ د خواري د غربي رالو. الته خواري او غربي کار نه پیدا کېدی، د کار د پاره رالو. بیا دلته ماجر سولو، د ماجر د پاره د کورو د پاره دلته رالو. بخوز موږ زندگی خراب او موږ ځای خراب.
څو بچان لري خوري؟
زما 15 بچان دي، سلور جن یو والک.
اوس دلته دا کور چې جوړ کړی ده، دا لیویازې ته پکې اوسېږي؟
زه یم، زما ورور دی، ابل ورور مې دی، درې فامیل په دې کې.
خاوند څه کار کوي؟
مچګری کوي سامان.
او تم څه کار کوي کور کې؟
خیاطي کوم، خیاطي کوم، کالی خزینه کالی ګنډم، هغه نه کالی ګنډم، دا بچا کې مریلا ریب خلک راوړي، دومره ارزش نه لري. شپېته روپۍ اویا روپۍ موږ ګنډو، کالی د مجبورۍ د لاسه ګنډو. دا اس نه ګنډو چې ولې کې په یو نیم سال ګنډو یا په 200. شپېته روپۍ 500 روپۍ زموږ کالی دي چې موږ یې ګنډو. دا انصاف دی؟ بازار کې 200 ګنډي، دلته خو نشته.
نو تاسو ولې دونه ارزانه ګنډئ؟
نو دا مجبوری ده، لاسه ګنډو چې مجبوری ورته. هم 500 روپۍ د اولاد لپاره پیدا سي.
ورځ کې څو جوړې کالی ګنډئ؟
دوه جوړې.
دا کور کنه دا به مخپله جوړ کړی؟ تام پکې ونده اخیستې ده کې کار کړی؟
زما خپل خاون چې کار مکول وس دا شانه داس خوږیږي. زما خپل خټور کول، ما خپل کار وسره کړی ده. دا مسرای ده، دا زندگی ده، داس کېږي. دولت زموږ سره څه کړی ده؟ دولت زموږ سره دومره نه کوي چې موږ ته یو بمبه جوړه کړي، یو خوږه اوبه جوړه کړي. موږ د خوږې اوبه هغه کوسی څخه، موږ دغه کوسی څخه موږ ښځې یو، زه اوبه راوړو. دا دولت کار دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د روانې خپرونې په ترڅ کې مو ورېدل چې ټاکل شوې نن په مسکو کې د شنګهای سازمان د تماس ډله غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې غونډه کې په شنګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب، په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو په اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکو.
هر تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې تشکر.